د ژوند رنگونه.
سلامونه ستړي مشه د ژوند رنگونه پروگرام ته مو زفری د سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبالښت هر کله کوي. نن د ژوند رنگونه په پروگرام کې په دې خبرې کوو چې په افغان ټولنه کې ټولنیز اړیکې او همدارنګه فردي اړیکې څنګه جوړولای شو، څنګه یې ساتلای شو. هغه عادتونه چې کولای شي زموږ اړیکې له کورنۍ سربیره له ملګرو او همدارنګه له خپلوانو سره کلکې وساتي څه دي، او زموږ څه ډول داسې عادتونه دي چې د دې سبب کیږي چې اړیکې له یو بله وپاشي. له دې سربیره هغه عادتونو ته به هم تم شو چې په افغانستان کې په هر واده، په هر خوشحالۍ او په هر جنجال مشکل کې خلګي در سره کوي، او همدارنګه د دې سبب کېږي چې کورنۍ یا افراد سره لرې شي. شخصي اړیکو ته به هم تم شو چې خلک څنګه کولای شي د ځان لپاره ملګري پیدا کړي. دغه ملګرتیا داسې کمې لارې دي چې د دوام لپاره باید خلک ولټوي، او څنګه کولای شو چې یو دایمي یو ښه ملګری چې موږ ورباندې حساب وکړای شو داسې ملګري په ژوند کې پیدا کړو، او که چیرې بیا وخت پاتې شو په دې به هم تم شو چې څنګه کولای شو د ژوند لپاره ښه ملګری انتخاب کړو، د ژوند شریک. لدی سربیره اوریدونکو ساسو پیغامونو ته او اړیکو ته هم پته مې یو که غواړئ چې د موضوع په تړاو سره خپل نظرونه شریک کړئ یا خپل تجربې را ته وایاست، زنګ وهلی شئ سټوډیو ته، او که په ټلیفون کې مو کریډیټ نه وي زنګ وهئ. له دې سبب بیرته زموږ همکاران څنګ در وایي. خبرونه کې را سره مېلمانه هم شته، د دوی نظرونه مو اورو او د دوی تجربې به هم واورو چې دوی د دې لپاره چې وکولای شي ټولنیز یو فردی اړیکې، ملګرتیا یا په ټوله کې د کورنۍ سره خی اړیکې ولري، دوی څه کوي، څه حل لارې ورسره شته که نشته، ده او تجربې څه دي په دې برخه کې. نن سره په خبرونه کې په جرمني کې میشته افغان کډوال ریاض مقامزه یو همدارنګه له زده کړو راګرځول شوی زده کوونکی هریوادي وروسته به را سره خبریال او مدني فعال تاجولي غرزنګ هم وصل شي. تاسې ستړي مشئ، پروګرام ته په خیر راغلی. پیل به مقامزه صاحب له تاسې سره وکړم. ټول انسانان د دې لپاره چې وکولای شي ژوند په سمه توګه مخته یوسي، له کورنۍ سربیره په ټولنه کې له خلکو سره اړیکو ته اړتیا لري، او ځینې داسې اړیکې دي چې خلک له مجبوریت پالي، ځینې داسې اړیکې دي چې خلک غواړي هغه اړیکې وپالي په خپله خوښه باندې. په ټوله کې کله چې موږ اړیکې خبره کوو یا د ارتباط خبره کوو یا د خلکو سره د ناستې ولاړې خبره کوو، دغه اړیکه څنګه تعریفوو او څومره ورته اړتیا ده؟
ډېره مننه آغلی سیال په سر کې تاسو ته او د خپرونې ټولو ګډونوالو همدارنګه هغو اوریدونکو ته چې زموږ غږ اوري خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. دا ډېره مهم موضوع ده چې اړیکې څه معنا لري او څومره مهمې دي. اړیکې که څه هم د ټولنو ته په کتو او وخت په کتو تعریف او اړتیا فرق کوي. مثلا که یو څوک په اروپایي ټولنه کې ژوند کوي، نو دلته د اړیکو معنا او مفهوم او هغه ماهیت چې په خپل ځان کې رانغاړي د هغې ټولنې چې مثلا موږ ترې راغلي یو او هغه پښتني او افغاني ټولنه ده، ډېر فرق لري سره. نو موږ به بعض تر ډېره د پښتني ټولنې مربوط کوو او د افغاني ټولنې مربوط. نو واقعا خبره ده انسان که موږ یو ټولنیز موجود دی، نو په دې معنا چې له اړیکو پرته به نشي پیدلی. نو هغه که د کورنۍ سره اړیکه ده، که له ځان سره اړیکه ده، له خپل ځان سره اړیکه، له خپل وجود، له خپل داخل سره چې کومه اړیکه وي هغه اړیکه وي، کمدارنګه له خپلې ټولنې او شاوخوا خلکو سره اړیکه وي، دا نهایي مهم دي. او د انسان د سکون یا د ژوند کیفیت په خپل دغه اړیکې ټاکي. وخیمته څنګه لري؟ نو دا کله چې موږ د انسان په تعریف کې وایو چې انسان یو ټولنیز موجود دی، په دې معنی چې دغه برخه راونغاړل شو او انسان له اړیکو پرته نشي پایېدلی. نو که هغه ټولنیزې اړیکې وي، که هغه د کورنۍ له خړو سره اړیکې وي، او که له ملګرو سره اړیکې وي، او دا نهایي مهم دی چې په کوم ډول وي. ځکه یو لیکوال روبینز په نوم هغه وایي چې ستاسې د ټولنیزو اړیکو کیفیت ستاسې د ژوند کیفیت ټاکي، او دا یو واقعیت هم دی. ځکه که موږ تاسو وګورو هغه خلک چې له بدو خلکو سره په اړیکه کې وو او ارتباط درلودل، هغوی تر ډېره یعنې 98% بد لوري ته لاړل، او هغه خلک چې خو خلکو سره له خو کورنۍ سره په اړیکه کې وو، ښه ملګري درلودل، خاړښت لاړل. نو دا اړیکې او ټولنیز ژوند د انسان یو اړتیا ده، او په دې برخه کې نهایي غور پکار دی چې څه رقم وټاکي او څه ډول خلک باید خپل د اړیکو په محور کې ولري، ځکه همدغه خلک دوی د ژوند کیفیت ټاکي او همدا د دې سبب کیږي چې د دوی راتلونکي معلوم شي چې دوی کوم لوري ته ځي.
تیر ورځ ما یو پودکاست اوریده د اړیکو په اړه پکې خبرې کولې، د دغه مطالعه پر اساس باندې دغه روستي ورقم له مخې چې خبره شوې دي، وای کوم کسان چې ټولنیز اړیکې خي وي یا له خلکو سره یې داسې کسانې په ژوند کې وي چې هغوی سالم وي او د دوی اړیکې ورسره سالم وي، دغه کسانو په نسبت باندې چې یوازې دي یا هغه کسان چې ښې اړیکې له خلکو سره نه دي دوه چنده ژوند کوي. او دغه مطالعه چې په بریتانیا کې شوې ده، د کوم سروې چې شوې ده په هغه کسانو باندې شوې ده چې دوی هغه سیاسي فعالیتونه درلودل، په سیاسي فعالیتونو کې عموما خلک زر زړیږي، البته دغه د سروې پر بنسټ باندې چې دوی کړی و په دې کې ویل شي کوم کسان چې سره لږ سیاسي فعالیتونه کوي خو چې خي اړیکې ولري له کورنۍ سره، له نورو کسانو سره خبرګیری ولري، هغه کومه کمیونټي چې د ځان د برابر کړی وي شاوخوا وي، نو کدا خلک خوې سالم وي د دغه سروې پر بنسټ باندې هغه دوه چنده دغه کسانو په نسبت باندې چې اواز دي یا نشي کولای خملګری پیدا کړي خجون کوي او هغه د ژوند په پای کې دوی خوشاله اوسي، یعنی خي خاطري خي تجربه لزان سره لري.
بالکل، دا یو واقع دی. لومړی موضوع دا خو ده چې کله چې مثلا یو ورځ ما یو ویډیو کتل هغه وایي چې د برج خلیفه شاوخوا اپارتمنټونه چې دي د خپل برج خلیفه څخه ډیر قیمته دي. دلیل یې دا دی چې دا اپارتمنټونه په منظره کې د برج خلیفه واقع شوی، یعنی کله چې ستاسو شاوخوا خلک ارزښمن وي ستاسو ارزښ ورسره خپل لوړیږي. او دا یو واقع دی چې کله موږ په ټولنیز ژوند کې ښه ملګري او ښه خلک په خپل شاوخوا کې ولرو، ښه کمیونټي ولرو، او زموږ استاد هغه د ټولنیزو اړیکو د ماهیت کیفیت ډیر ښه وي، دا د دې سبب کیږي چې زموږ لوګو ډیر وخت بوج پک شي. او کله چې مثلا انسان باندې فشار کمیږي، طبعا هغه فشار چې یو انسان یوازې یو ټول پر ځان غني، کله چې نور ملګري خپلوان او ډیر ښه بادرک سرکل لري د ملګرو پر هغه تقریبا فشار تقسیمي جوړ د لوګو فشار
کوم کم څه څه پختنه دا ده چې سره لدی چې خملګری په ژوند کې ډیر رول لري، د انسان د عمر د زیاتوالي سبب ګرځي، د ژوند په پای کې د خو خاطرو پاتې کېدو سبب ګرځي، خګړي کې حساب کو ډیر زیات دي. خو د خملګری څنګه پیدا کړو او باور کول په دغه یو ټولنو کې چې اوس ډیر ستونز مند شي، څوک مکه و په جنو یو چا باندې باور وکړو، پوښو چې دا اوس یو مناسب کس د کز ور سره ملګرتیا کوم، زور سره اړیکې پالم، کز ور سره خپل رازونه شریکوم، که په دې کس باندې زه باور کوم، دا څنګه وکړو؟
په دې برخه کې ډیره مهمه نقطه دا ده چې زمونږ استاد خلک ځان ته او دغه ملګرتیا ته یا دغه اړیکې ته ډیر وخت نه ورکوي، یعنی ډیر ژر اقدام کوي، ډیر ژر باور کوي، چې دا په خپل د او په هنې لنزله هم یو من فکر نه ده. هیڅ کله هم باید که هر څومره تاسو ته یو څوک مثلا خو کیږي، یو څوک مثلا تاسو ته ډیر نږدې پاتې کیږي، مګر ډیر ژر دا پریکړه م کوي، ځکه انسان طبیعتا داسې موجود دی چې د وخت په تیریدو بدلیږي را بدلیږي. نو زما په نظر د چې څومره ملګری لرم او څومره ملګری پیژنم، داسې خلک هم زه پیژنم چې یو وخت تر ټولو نږدې ملګری بلل کېدل، اما اوس دا ملګری په اړه ما پوښتنه کوي چې هغه به اوس څنګه چیرته به، یعنی اوس سره ملګری نه دی حتی. نو زما تجربه دا ده چې ډیر ژر به یو چاته د ملګري نوم ور نه کړل شي، کوشش دی وشي یو تر دوه کالو، یو نیم کال، حتی درې کالو پورې د شناختو په لیست کې وساتل شي. مثلا عادي رفتار، عادي مثلا مخته تلل او تراغي چې مثلا صحیح یو انسان پیژندل دا ډیر وخت نیسي، ځکه د انسان پیژندل تر ټولو سخت کار دی چې یو انسان یې ترسره کوي. نو تر ټولو مهمه نقطه همدا ده چې باید ډیر وخت ورکړل شي دغه اړیکې ته، او ژر یو څوک د ملګرو لیست ته ورواچول شي. د ملګرو لیست زه فکر کوم چې تر ټولو هغه لیست ده چې په تر ټولو سختۍ جوړیږي، او په ډېرې سختۍ باید هغه ته خلک انتخاب شي او بیا هغه ته یو څوک ور اضافه شي. نو زموږ استاد خلک چې زه څومره تجربه لرم، ډېر ژر خلک خپل ملګري بولي، او بالاخره هغه د دې سبب کیږي چې دغه کس چې دی ملګری بولي، د دغه وخت چې دوی سره په اړیکه د دې وخت رازونه بیا کله چې دوی سره په اړیکه کینی، دغه د یو بل په ضد کاروي، او بیا هغه دوستی یو وخت دښمنی وي، نو تر ټولو ښه نظر دا دی او تر ټولو ښه کار دا دی چې اړیکې ته باید ډېر وخت ورکړل شي. انسان پیژندل تر ټولو سخت کار دی او ډېر وخت ته اړتیا لري. انسان باید ډېر زیات کوشش وکړي چې کله یو چاته ملګری وایي باید پر هغه سل فیصده ډاډه شوی وي، او څو کاله هغه دغه اړیکې دوام کړی وي چې دا بیا ملګری ورته ووایي. له هغه مخکې زما په نظر شناخته لیس ډېر بهترین لیس دی، ځکه موږ تاسې ډېر شناخته لرو مګر ملګري ډېر کم لرو. نو د شناختو لیس نه یو یو مثلا غمی راغستل د ملګرو لیس ته اچول دا اصلا معیار دی چې باید وشي.
او وروسته بله تاسې واورم چې تاسې ملګري څنګه تعریفوئ چې دومره کلونه یو اړیکې ته وخت ورکوئ، او بیا له هغې نه وروسته یو کس د ملګري نوم ورکوئ، خیر ملګری به څوک وي، او څه توقعات مثلا د یو ملګري نه کېدلی شي. هریوا په تمه ده، هریوا ته به ورشم. هریوا جانې ته هم ستړي مشې، پروګرام ته په خیر راغلې. له تاسې اورم، تاسې خو په افغانستان کې یاست، همالته د نن وضعیت ګوري، او زموږ د ټولنې جوړښت خو ټوله ته معلوم دی چې یو یو داسې ټولنه ده چې پکې کورنۍ دي، او د نجونو لپاره بیا دا یو څه ستونزمنه ده چې د کورنۍ نه بهر ملګری پیدا کړي، یا کله کله داسې وي چې دا د کورنۍ اړیکې په نجونو باندې را جوړې وي، او انجلۍ مجبوره وي ځینې انتخابونو ته غاړه کېږدي د دې لپاره چې کورنۍ را جوړه شي. تاسو راته ووایاست ساسې په باور باندې دغه جوړښت د کورنۍ وچ رامنځته شوی دی، او که دغې نه کورنۍ نه بهر یو انجلۍ ملګرتیا کوي، دوستي کوي له چا سره، دې ته په کم نظر ګوري؟ یو څومره ازادي په دې برخه کې یو انجلۍ لري؟
ګیلۍ یا هلک هر څه کوي، د هر یو لپاره مهمه ده چې لږ تر لږه په ژوند کې یو ملګری یا ملګری ولري. نو همداسې نه کېږي، ځکه زه چې کله ښوونځي ته اول شامل شوی وم، نو ما هېڅوک هملته نه پېژندل، نو ډېره به خفه وم. بېخي به مې ښوونځي ته زړه نه کېده چې لاړ شم، خورو پورو هلته چې پاتې شوم، نو مې بیا مې ملګري پیدا کړلې. له هغې وروسته به بیا نو ښوونځي ته ډېره په مینه او په شوق تللم. نو دا مهمه ده په ژوند کې چې مونږ باید یو څوک ولرو، ځکه ځینې وختونه هره کیسه مونږ نشو کولی، مور پلار ته وکړو یا خویندې ورونو ته وکړو. نو بیا ملګری مهم دی په دغه برخه کې، او کورنۍ ته هم نه ده پکار چې په نجونو باندې فشار راوړي د دې لپاره چې هغوی ونجلۍ دنو نشي کولی چې له کوره باندې ملګرتیا وکړي. زمونږ سره یو ټولګیواله وه، هغه به همیشه زمونږ څخه یوازې ناسته وه. یو ورځ ما پرې پوښتنه وکړه چې ایلته دې څه دی چې ته زموږ څخه ډېره لرې کینې؟ نو هغه ویل چې ما کورنۍ دې ته نه پرېږدي، او راته وایي چې د ښوونځي تګ اجازه مو درکړې ده، هلته نشي کولی چې ملګري پیدا کړي. نو بیا زه ډېره حیرانه شوم، بېخي د دې لپاره چې نجلۍ ځان ولې نشي کولی چې ملګري پیدا کړي. ملګرتیا مهمه ده، همدارنګه ملګری مهم دی، که په کور کې وي، ورونه خویندې، مور او پلار، او یا په ټولګي کې وي، او یا د کار په ځای کې، هر ځای کې موږ یو داسې انسان ته اړتیا لرو چې ورسره خبرې وکړو.
د نجونو د اړیکو په اړه کړه ته وایست، مثلا که چېرته مقام ځای صاحب د نارینه و د اړیکو هغه اړخ ته ګوري، وایي چې باید اړیکې د ډېر وخت ورکړل شي، وکتل شي، او کس مخکې دی نه شي چا سره موږ رازونه شریک کړو، یعنی وخت اړتیا ده تر څو په یو کس باندې باور وشي چې هغه ته ملګری ول شي. تاسې د نجونې چې کله یو بل سره ملګرتیا کوي، بخصوص د ساسې په عمر باندې چې متعلمین دي او ښوونځي ته ځي، یا په کورنیو کې د خاله لور، ماما لور، اما لور دې سره چې ملګرتیا کوي، کیسې ورسره کوي، خپل رازونه ورسره شریکوي، په دې کې بیا څومره پام کوي چې صبر، که زه دې ته یوه خبره کوم ودرې چې دې باندې باور کولای شم که نه شم کولای، او مثلا کلم داسې شوي دي چې تا یو خبره خپل ښې ملګري ته کړې، دا هغه بیرته رسوا کړې؟
بالکل، د ملګری په انتخاب کې فکر مهم دی، او باید موږ فکر وکړو که تا وویل چې د مال ور یا حلال ور هم تا ماغه موږ له ډېره وخته پېژنو، خو بیا مهمه ده تر څو انسان وارزو چې دغه راسته تللی شي او که نه. یو خو د رزونو ویل دا په خپله ښه کار نه دی، یو وار چې راځي نو باید راست پاتې شي، او تر ډېره ځکه ملګرتیا هماغه ډول نه پاتې کېږي. ځینې خلک مشاید یو وخت ملګري بیا وروسته سره لرې شي، نو تر ډېره د رزونه یو بل ته سره وای، نو له دې خبره نه ده چې رزونه تر ډېره له چا سره شریک شي، او که په چا باندې څوک ملګرتیا ته انتخابو نو فکر ډېر مهم دی. او هغه باید وارس او ځینې ځایونه کې ترې یو څه امتحان هم واخلو تر څو هغه خبره ساتلی شي او یا نه. نو ځکه وایم چې ما په ښوونځي کې اوه کالو کې یوازې یوه ملګری درلودله، همدارنګه په خپل کلي کې او کورنۍ کې هم یو ملګری لرم. نو زه هم ډېره دقیق یم په دې برخه کې، داسې هر چا ته د ملګرتیا لاس نه ورکوم، له ځینو سره لکه سلام او کلام کوم، خو مګر ملګرتیا لیست کې مې هغه چې ډېر صمیمي وي نه دي اچولي.
مننه هریوا کور ته ودان بیرته تاسو ته راګرځم. ما قمزه سپ تاسو سره مې مرکزی نه خبرې نیمه پاتې شولې، مال شي تاسو ته په دې اړه وایي چې خمل ګرې څوک دا څوک جوړې دی لای شي، او کله چې دغه دومره کلونو وروسته یو وړي کې ته مو وخت ورکړای او ورسره مو پالل او یوازې شناخته کسانو لیست کې مو چولې و، کوم کیفیت کوم معیار باید یو شخص ولري چې د ملګري لیست راشي؟ او دغه ملګری چې بیا د یو کس ملګری جوړیږي او څوک توقعات ورنه څه کېدلای شي، آیا په دغه اړیکه کې توقع زحمت ورکولی او بل ته کار کولی او بل ته شامل دي کنه؟
ډیره مهمه پوښتنه ده. اول دا چې ملګری مونږ چاته ویلی شو، یو امریکایي کلم لیکونکی دی والټر نومیږي، هغه وایي چې ملګری هغه څوک دی چې کله ټول درته خروان یې هغه درته راوګرځي راشي. او زه فکر کوم دا د ټول خط تعریف هم کېدای شي، ځکه مونږ چې کله یو چاته ملګری وایو په دې معنا چې کله چې زه په سخته کې یم، په خو کې یم، په بدو کې یم، زما تر څنګ وي او زما زړه پیدا ډبي. له کورنۍ وروسته بل کس ته چې مونږ د کورنۍ غړی ویلی شو هغه زموږ ملګری وي. او ملګری څوک دي؟ نو زه فکر کوم چې او ډېری خلک وایي چې مثلا اوکې دا به څنګه وي چې موږ د ملګرتیا لپاره مثلا داسې وټاکو چې دا کارونه باید وي. زه فکر کوم چې تر ټولو د ملګرتیا په جریان کې تر ټولو مهم بحث دا دی چې یو بل درک کړي. مثلا اوکې زه یو ملګري ته ضرورت لرم په یو بد وخت کې، مګر هغه زما همکاري نه کوي، نو دا په دې معنا نه شو چې هغه زما ملګری نه دی، بلکې زه باید پوښتم چې هغه اتمن کومه داسې ستونزه درلودله او باور به تم دې تر کچې وي. یعنی پر یو بل باور تر دې کچې وي چې زه باید د پر ځای چې براسن زما ذهن ته دا راشي چې اوکې زما دې ملګری زما سره همکاري و نه کړله، د دې پر ځای باید دا راشي چې دې ملګری میتمن کوم ستونزه لرله ځکه زما خواته رانغې، زما تر شا و نه درېده. نو یعنی ملګرتیا د اعتماد دې کچې ته چې کله ورسېږي چې ته دومره باور شي چې هغه کله په خپل په یو بد وخت وضعیت کې نه وي، یعنی په یو بد حالت کې نه وي او دا یو وس نه وي چې ما سره همکاري ونه کړي، نو هغه به حتما راګرځي. او بل ډېر مهم موضوع چې موږ د ملګرو ترمنځ وو وسم دا موضوع شته چې موږ به حتما په دوه درې هفتو کې یو دفعه کېناستلو ټول به یو ځای شلو او موږ بعض وخت دی چې راځي ته زما نیمګړتیا وایي، زه به ستا نیمګړتیا وایم، او دا زمونږ تر ټولو خوندور بحث چې موږ په خپل منځ کې درلوده. بیا مثلا درې هفتې بعد حتی یو میاشت بعد به موږ سره کېناستلو، زمونږ بحث به پر همدې و چې ریاض ستا مشکل دا 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 مشکلات ته لري، باید په دې نقطو باندې کار وکړي، دا ستا د ضعف نقطې دي او دا باید حل کړي تر څو موږ در باندې ښه ښکاره شو. همداسې هغوی چې کوم مشکلات درلودل، نو دغه بحثونه به موږ په میاشت کې حتما یو دفعه کوو. او دا موږ په یو کال کې د دې بحثونو نتیجه ولیدله چې زمونږ ټولو کې تقریبا یعنی من خپل ملګروم یو بل تویل چې تاسو مره تغییر کړئ، بیا کورنۍ او نور مثلا زمون کوم تصویر چې ټولنې سره او د خلکو سره راشه در شو، هغه ټول کې یو ډول مثبت تغییر راغله. او زه فکر کوم چې تر ټولو ښه ملګری هغه دی چې ستاسو نیمګړتیا وي ته وایي تر څو ته هغه اصلاح کړي. نو ځینې وخت وایي چې یو چاته چا ویلي چې ته خو خبرې چې فلانی دا خبرې درپسې وکړي، نو زه په دې خفه نه یم چې هغه دا خبرې وکړلې، زه خفه په دې یم چې ته خو زما ملګری ستا مخکې ولې دومره ډاډه ول هغوی چې مثلا دا خبرې وکړلې کنه. نو دا په دې معنا چې ملګری باید ستا ایپ تا ته ووایي تر څو ته یې حل کړي، تر څو بل کس ته دا موقع برابر نه شي چې هغه ایپ ستا په هغه کې ولټوي، ستا په وجود کې او ستا د شخصیت نیمګړتیاوې خلکو ته بیان کړي.
دا ملګری ده کله چې څوک دې مرحله ته رسیږي او کولای شي ستا په نشتون کې دفاع لاته وکړي او ټولې ښېګڼې چې تاسو بیان کړې دي او کس کې اوسي، ستاسو په باور باندې داسې یو کس راړي که څومره وخت دوام کوي؟
دا بلابل فکتورونه لري چې څومره وخت دوام کوي، ځکه ځینې د انسانانو میچورټي فرق کوي. ځینې خلک مثلا په د ذهني بلوغ په لحاظ پاره سطح کې نه وي چې مثلا ته توقع ترې لرې، نو ممکن دغه اړیکه لږ ډېر وخت ونیسي تر څو هغه لتا یو څه زده کړي، یا ته له هغه یو څه زده کړي. کېدای شي ته په هغه لیول کې نه اوسي، د هغه فکري بلوغ لږ څه لوړ اوسي. نو دا پروسه د چې کوم تر ډیره پر دې پورې اړه لري، او د دې پروسې موده تر ډیره پر دې پورې اړه لري چې د دواړو د فکری بلوغ سطح کومې کچې پورې ده. نو کله چې دواړه په یو لیول کې شي، بیا دوی دغه مرحله ته رسیږي. نو زما په نظر نو له یو کال نیولې تر دوه حتی درې کلونو پورې دوام کولی شي. البته د دواړو لورو د فکری بلوغ هغه سطح ته په کتلو سره په بېلابېلو مواردو کې فرق کوي. همدارنګه زما په نظر کې یو څوک مثلا په دوو ټولنو کې پاتې شوی وي، یوې ټولنې بلې ته تللی وي، نو هلته شاید لږ څه ډېر وخت ونیسي، ځکه ته د هغه بلې ټولنې د ملګرتیا معیارونه تر څو مطالعه کوي، تر څو په هغه پوهېږي. او بل هغه کس چې په هغه ټولنه کې چې ته اوس نوی ورغلی هلته اوسېږي، او هغه ستا د ټولنې له حالات څخه او له معیارونو او نزاکتونو خبر نه دی، نو شاید لکه ډېر وخت ونیسي. مګر که د افغاني ټولنې خبره کوو، نو بیا هم شخصي فکري بلوغ پورې اړه لري چې دواړه اشخاص میچورټي په کومه سطحه کې ده، او څومره دوام کوي چې دوی یو بل سره پوره درک کړي. خو په ټوله کې بیا هم یو موده ورته ویلی شي چې له یو کال نیولې حتی تر درې کلونو پورې وخت نیولی شي چې یو چا ته ملګری وایو. خو زه فکر کوم له یو کال وړاندې یو چا ته ملګری ویل بېخي ناسمه پرېکړه ده، او فکر کوم ډېر ډېر عجله شوې په دې پرېکړه کې.
ستاسو په باور باندې د ملګرتیا لپاره کې څوک خپل ملګری انتخابوي، عمر مهم ده؟
زما په نظر په لومړیو کې شاید عمر خبره داسې وي چې مثلا کله ناکله زه فکر کوم چې عمر مهم وي، کله کله ناکله نه. البته زه عمومي خبره که اوس وکړم، بیا هم هماغه موضوع ته راځي. من ډیر ډیر لوی لوی خلک لرو چې ماشومان دي، عمرونو په لحاظ ډیر رتان دي، اما ماشومان دي، فکری بلوغ ته نه رسیدلي. اما ډیر ماشومان لرو چې هغوی ډیر ښه فکری بلوغ ته رسیدلي، لویان دي هغوی. ډیر تاثیر نه لري، اما بیا هم یو موضوع به دې ته پام وکړو چې ټولنو پورې اړه لري. مثلا په افغاني ټولنه کې ته نشي کولی چې له ځانه ډیر کم عمرو خلکو سره ملګرتیا وکړي، دا یو منفی تعبیر لري. همدارنګه په اروپایي ټولنو کې دا موضوع شته دی، کله چې مثلا خصوصا چې عمرونه یې د اتلسو کمې، دلته ته ورسره ملګرتیا کوي، دا عادي نه ده، او دا تقریبا غیر قانوني بلل کیږي. نو زما په نظر کله چې دواړه له اتلسو پورته کیږي، بیا شاید ډېر توپیرونه لري، خو بیا هم یو څه تاثیر لري. اما ډېره توجه به دې ته وشي چې د فکري بلوغ لیول یا میچورټي څومره ده دواړو ترمنځ. دا ډېره مهمه ده، ځکه شاید یو کس عمر ډېر وي، هغه ډېره تجربه ولري، او هغه کس عمر کم وي، تجربه یې کمه وي، نو ممکن په ډېرو شرایطو کې یو بل پوره درک نشي کړلای. مثلا یو کم عمره کس د یو کس چې عمر ډېر وي، د هغه ستونزې او د هغه مشکلات او د هغه احساسات او اوسنی رواني وضعیت صحیح نشي مطالعه کولی. ممکن هغه کس چې عمر ډېر وي، د دغه کس چې عمر کم دی، هر څه سم مطالعه کړي، ځکه چې هغه دوره چې دی پکې واقع ده ده تېره کړې ده. خو دغه کس چې عمر کم دی، نشي کولی هغه حالات چې مقابل کس چې عمر ډېر دی، د هغه حالات صحیح درک کړی شي. ممکن په هغه پنځه ګونو حواسو چې ستېرېدل کېږي، هغه په لحاظ یوه پرېکړه وکړي، مګر په واقعي معنا درک هغه وخت رامنځته کېږي چې کله واقعا ته په هغه حالت کې قرار ولري، او هغه حالت درک کړي، او هغه حالت تجربه کړي، بیا له هغه وروسته کولی شي چې هغه حالت درک کړي. نو فکر کوم عمر یو څه تاثیر لري، شاید ډېر نه وي، اما خو د عمر توپیر هم باید واضح وي چې څومره. که بېخي ډېر وي، نو شاید دا ملګرتیا بېخي ناسمه وي، او که لږ څه توپیر ولري، دومره ډېر توپیر فرق به نه کوي په اړیکو باندې. تاثیر نه لري.
مننه هریوا کته سره توه ستاسو په باور باندې انجونی چې کله ملګرتیا کوي، یو خدای چې انجونی په خپل کې ملګری وي، د دوی لپاره عمر مسله څومره مهمه ده؟ او بل فکر کوي یو انجلې ولکه د لشي او بسره ملګرتیا وکړي؟
د انجلې چې کله له بل انجلې سره ملګرتیا کوي، نو دا غلطه نو عمر ډیر مهم نه دی، او که عمر ته ونه کتلې شي، هغه ملګری ته وکتلې شي، نو دا مهمه ده. او بله چینجلې له هلک سره ملګرتیا کولی شي، نو دغه په افغاني ټولنه کې خو بېخي که وایم چې ناممکنه ده، ځکه دلته د خلکو فکرونه بل ډول دی او خلک چې داسې حالات ویني نو خپل فکر نشي کولای. اما په نورو ټولنو کې دغه خبره عادي کېدلی هم شي او په ډېرو ټولنو کې دا که څه هم دا دومره ستونزه نشته، ملګرتیا که نجلۍ له هلک سره یې کولی شي، خو بیا هم که ټولنې ته وکتلی شي ټولنه د دې اجازه نه ورکوي.
هر یو په ټوله کې که کورنۍ جوړښت وګورو په افغاني ټولنه کې نجونې لکه څنګه چې تاسو وویل دا ورته غیر ممکنه ده، یا ډېر کم امکان لري چې نجلۍ له هلک سره ملګرتیا وکړي. خو کله چې بیا د مینې اړیکې ته راځو، دلته نجلۍ څومره ازادي لري چې په خپله خوښه باندې وکولی شي دا انتخاب ولري؟
دلته ځینې هغه کورنۍ کې روشن فکر دي، نو هغوی به نجونو ته اجازه ورکړي تر څو دوی د خپله خوښه واده وکړي، خو ډېری کورنۍ دا ښه نه ګڼي او هغه نجونې چې په خپله خوښه واده وکړي نو په خپله کورنۍ خو پرېږده چې په خسرګنۍ کې هم ورته دا یو ډول پیغور جوړېږي او ورته پیغور ورکول کېږي چې تا خپله خوښه واده کړی. نو دا خو عادي خبره ده که په خپله خوښه یو څوک واده ونه کړي نو د چا په خوښه وکړي؟ دا د هر چا ژوند دی او هر چا ته پکار ده چې د خپل ژوند پرېکړه خپله وکړي. کله وایي چې زه بېخي دې ته حیرانه شم چې څنګه یو پلار یا مور یا ورور پورته کېږي او د خپلې خور یا لور د ژوند پرېکړه کوي. نو دغه ژوند چې څوک ورسره کوي دا خو یو ورځ نه ده چې ورسره وی کړی او تېره شي، دا کلونه کلونه ژوند دی. او بیا موږ د ورور او پلار باندې دومره اعتبار نه شو کولای چې د هغوی په خوښه جامې وکړو. تمن د هغوی خوښه به یو ډول وي، هغوی ته به یو ډول جامې ښه ښکاري، موږ ته بل ډول. نو بیا داسې یو د ژوند انتخاب او همدارنګه کلونه کلونه له داسې کس سره ژوند کول هغه دې درته پلار یا ورون انتخاب کړی دی، نو دا ډېر ستونزمنه ده. او که موږ د افغان نجونو او میرمنو ژوند ته وګورو، هغه ګډ ژوند چې لري نو تر ډېره خوشحاله نه دي، او په سلو کې 30% هم له خپل ژوند نه خوشحاله وي. نو دا هم ډېرې دي ځکه چې تر ډېره کورنۍ دغه پرېکړې کوي.
مندنه هری وکړ دی ودان از موږ بل ملما تاسو لري غرزنګ برغلی ده غرزنګ تم ستړی مشه پروگرام ته بخیر راغلی. مندنه چې له مصرفیتونو سره دی وخت وي سچ پروگرام کې ګډون وکي. موږ یو څه په ملګرتیا خبري وکړې چې موږ څنګه کولای شو ملګری انتخاب کړو، کله یو چاته ملګری ویل شو، او لیلی او ملګری سره اړیکې ته څومره وخت اړتیا ده چې یو کس بیا موږ ملګری وایو. پکه ټولنیز اړیکو ته راشو په افغانستان کې وګورو، بخصوص د کورنیو ترمنځ اړیکې د خپلوي پالل. ما په افغانستان کې چې کله وم داسې کوم واده نه وکتلی، یا داسې واده ته نه ومتلل چې په هغه کې به ځلې جنگ نه شوی. په هر واده کې به یو جنگ و، یو جنجال به و، یو څوک به خفه و، یو څوک به مرور و. په غم خواده کې مکرا واخلی همیشه به هم داسې جنجالونه و. ستاسې په باور باندې د ټولنو جوړښت، بخصوص د افغاني ټولنې جوړښت، ولې داسې ده؟ او پدې کې څه خراب دي، ستونزه چیرته ده چې زموږ په ټولنو کې یا په داسې خوشحالۍ و کې یا په جنجالونو کې مو اتمن باید یو ستونزه رامنځته شي، یو جنگ باید وشي؟
ډېره مننه. اول خو ټول مېلمنو ته سلام اوریدونکو ته سلامونه. اصلي خبر دا ده چې مخکې تر دې چې په ټولنیزو اړیکو وغږېږو، مهم بازار دی چې په نړۍ کې ټولې ټولنیزې اړیکې په لومړي قدم کې اقتصادي اړیکې دي. په دې معنی چې په نړۍ کې یا که په مونږ په هېوادونو په کچه وګورو یا په ټولنو کې دننه وګورو، ټولې اړیکې په لومړي قدم کې اقتصادي اړیکې دي. یعنې هغه ټولې تر ټولو ښې اړیکې هغه دي چې شاه سره اقتصادي ګټې شریکې ولري. په افغانستان کې، په نړۍ کې، په کلو کې، په ولسونو کې، په کور کې، هر چېرته لومړی اړیکې چې دی له اقتصادي اړخه په نړۍ کې په هغه تیوریک اړخه چې دی تعریفېږي، چې مثلا اړیکه ته تعریفوي اول بله اقتصادي اړخه تعریفوي، چې مثلا د دوی اقتصادي اړیکې څنګه دي. تاسو به کتلی وي چې کله په یوې کورنۍ کې هم ستونزه را پیدا کېږي، په وړې کورنۍ کې که ریښه یې ولټوي نو تر ډېره ځله پورې دغه ریښه به اقتصادي اړیکې ولري. یعنی به په پیسو جنجال وي او په شتمنیو جنجال وي او په نورو جدادونو جنجال وي. یعنی دغه ټولنیزې اړیکې هم ډېر ځله چې اغېزمنېږي یا مثلا ډېر ځله خرابېږي هم تر شا یې اصلي علتونه اقتصادي علتونه وي او تر شا یې ګټې وي. او دغه ګټې ډېر ځله د دې سبب کېږي چې ډېرې ښې اړیکې هم له منځه یوسي. مثلا ورور له ورور بیل کې، پلار له زوی بیل کې، مور لزو بیلکی یا تا مور و پلار ترمنز دا غیری که دیر سر اقتصادی ری که دیل عمل خرابی گی بلکې بیا چې کله په دغو اړیکو بحثونو کښې ډېر سره خلک فکر کوي چې دا کلونیزې ستونزه دي، موږ بیا هم وایو چې په نړۍ کښې په هېوادونو کښې په ولسونو کښې په کلو کښې ټولې ټولنیزې اړیکې په لومړي قدم کښې اقتصادي اړیکې دي، او دغه اقتصادي ستونزې که اړیکې که یو ځلې اغېزمنې کېږي یا خرابېږي نو مخامخ په دغو اړیکو باندې هم منفي اغېز کولی شي. حتی د وروسته کښې داسې ګمان کېږي چې په نړۍ کښې دغه روانپوهان هم ځینو مسلو په اړه مطالعه کوي یا څېړل کوي، د ښځې او مېړه ترمنځ، یعنې د ښځې او خاوند ترمنځ، یعنې دغه د ژوند دغه دوو ملګرو ترمنځ هم چې اړیکې خرابېږي، جنجالونه رامنځته کېږي، تر شا یې ډېر اقتصادي علتونه وي، ځکه اقتصادي ستونزې کولی شي ټولنیزو ستونزو ته لاره هواره کړي. یعنې دغه هغه مین ټکه ده چې ډېر ځله خلک یې په اړیکو کښې له پامه غورځوي. هو دا صحیح دی، یو سړی وایي چې دا زما خبره نه اوري، بل وایي چې دا زما خبره نه اوري، یا زما خبره څوک نه اوري، یا ما څوک در کوي نه، یا مثلا څوک وایي چې ما ته څوک احترام نه لري. دغه احترامات، دغه اړیکې پالل، د خبره اورېدل، دا هم په خپل ذات کښې یو اقتصادي مسله دی، یعنې په خپل ذات کښې یو اقتصادي بیس ته اړتیا لري چې خلک یې باید په اړه وغږېږي او په اړه بحث وشي. تاسو کښې کتلي وي په بوتلنو کښې چې خلک په اقتصادي لحاظ په پښو ولاړ وي، خلک یې خبره هم اوري، هغه خلک چې په اقتصادي لحاظ دوی په پښو ولاړ وي، خلک یې خبرې ته هم غوږ نیسي، خلک احترام هم ورته لري، په کور کښې هم تر پلو نازولی وي، حتی د ده اولادونه تر نازولی وي. خو کله چې اقتصادي لحاظ یو څوک له پښو لویږي یا مثلا ضعیفه وي، هغه نه څوک خبره اوري، نه څوک غوږ ورته نیسي.
وبخښه غورځنګ، په بخښنې سره چې مزاحمت کوم، که په افغاني ټولنه کښې دغې موضوع تطبیق ته پام وکړو، واقعا لکه څنګه چې تاسو وایئ همداسې ده، خو که غربي نړۍ ته وګورو، اروپایي هېوادونو ته وګورو، امریکا ته وګورو، بخصوص د ځوانانو ترمنځ اړیکې ډېره په اقتصادي مسایلو به نه وي ولاړې، ځکه سره له دې چې دلته ځوانان په مالي لحاظ باندې نجونې دي کالکان دي، دوی ډېر ښه دي، یعنې کولای شي په مالي لحاظ باندې خپله د ځان ملاتړ وکړي، او د دوی هغه عاید خپل لاس کښې ده، یعنې د نجلۍ هم لاس کښې ده او د هلک هم، خو بیا هم اړیکې ډېرې پایدارې نه دي، د دې علت څه ده؟
دا څه خبره ده که نه ګوره، دغه اړیکې خو چې دی دا په خپل ذات کښې په سیستماتیک لحاظ مطالعه کېږي. هلته چې اړیکې پیکه دي، هغه هلته ډېر ځله اقتصادي اړخ نه یو بل پړاو شروع کېږي، هغه پړاو چې دی هلته د کار دغه د ورځني مصرف مسله دی. ورځني مصرف مسله دغه دی چې ټوله ورځ خلک انسانان د ماشینونو په څېر کار کوي، او ټوله ورځ دا خلک داسې سره مصروف ساتل شوي چې هلته هم ډېر ځله اقتصادي اړخ لحاظ مطالعه کېږي، چې د خلکو ته هم داسې یو تصور ورکړل شوی دی چې دغه ټول ژوند چې دی په اصطلاح پیسې دي، یا مثلا خوند اخیستل دي، یا لذت دي، یا مثلا هغلته دغه د خپلوۍ اړیکه چې کله نا کله مطالعه کېږي، د خپلوۍ اړیکه دننه د پانګوالي نظام دننه مطالعه کېږي، ځکه په غرب په اوسنیو اړیکو باندې ډېر ځله ولو نیوکه دا کېږي چې هلته پانګوالي په دې کچې پراخه شوې چې حتی د مور او پلار، د زوی او د مور او د لور او د مور، د لور او د پلار، یعنې دغه د کورنۍ اړیکې هم هلته په پانګوالي سیستم کښې دننه مطالعه کېږي، چې دغه یې پیکه کړې ده، ځکه چې پانګوالي داسې یو سیستم رامنځته کړی دی چې که مور او پلار دی که شپه ورځ کار ونه کړي، نو دی خپله هم وږې پاتې کېږي، اولادونه هم وږې پاتې کېږي. دغه اړیکه چې یو څو کاله مسلسل وپایېږي په مخ کښې ولاړه شي، دغه هغه فرهنګي هغه چې ورته وایي اړیکې چې ورته وایي، ټولنیزې اړیکې چې ورته وایي، دا له پامه غورځېږي، بس یو وخت کښې دې حالت ته ورسېږي چې به ژوند یوازې دا دی چې کله د کال پوره کېږي، د کال کلنۍ رخصت د پوره کېږي، نو ته باید یو هېواد د چکر لپاره ولاړ شي. هلته دغه اړیکې چې دی د پانګوالي سیستم دننه مطالعه کېږي. زمونږ ټولنه چې دا اوسه پورې پرمختللي پړاو ته نه دی رسېدلی، خو زمونږ ټولنه خو چې دی یو قبیلوي سیستم لري، هغه پخوانی سیستم لري چې لا دلته هغه پانګوالي اخلاق، پانګوالي اقتصاد ډېر پراخ نه دی. دلته دغلته اخلاق تر اوسه پورې فیوډال اخلاق دي، په اصطلاح قبیلوي اخلاق دي، چې مثلا د کورنۍ ترمنځ ډېر ځله اوږدې په دې پاتل کېږي چې زما خپلو خپلوان شته لري او زه نه لرم، هغه ښه وظیفه لري زه نه لرم، هغه ډېره ځمکه لري زه نه لرم، هغه کور لري زه نه لرم، حتی د اولادونو په برخه کښې دغه ډول تضادونه رامنځته کېږي. دغه تضادونه هم چې بېرته را سره ترپلسي هم وایم اقتصادي دي، او په نړۍ کښې دغه ټول تیوریک اړیکې چې بېرته چې مطالعه کېږي د اوسنی دغه خو داسې تصور کېدی چې به ویل کېدل چې دغه ده په نړۍ کښې ټولې ستونزې چې دي هغه دي ټولنیزې ستونزې دي، موږ یو بل اخلاق نه مراته وو، احترام نه لرو، ځکه ستونزه ده په نړۍ کښې ټولې ستونزې، که ته څومره هم وڅېړې، څومره هم بحث وکړې، په لومړي قدم کښې طبقاتي دي، په لومړي قدم کښې نا انډوله دي، په لومړي قدم کښې اقتصادي دي، یعنی په څنګه معنا دا چې کله 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 چې خلکو ترمنځ د غیر اقتصادي ناندولۍ رامنځته کېږي ټولنیز ناندولۍ رامنځته کېږي تاریخو کې د باور رامنځته کېږي تاسو په کتلي وي یو سړی به د افغانستان وي یو سړی به د پاکستان وي خو کله چې اقتصادي اړیکې سره ګډې وي راسره شریک وي مسله هم ډېر پاتې وي خو برعکس که په یو کور کې دوه ورونه وي اقتصادي اړیکې ستونزه سره ولري یو بل ته دښمن هم به در سره وي
غورځنګ چې دا خبرې وګدې نشي یعنی ستاسو په باور باندې که هر ډول اړیکه په ټولنه کې رامنځته کیږي که هغه د خور او ورور که هغه د مور او پلار که د هر چا ترمنځ ده
بالکل یو اقتصادي دی بل اقتصادي اړخونه نو وروسته دغه نور اړخونه شروع کیږي چې مثلا ټولنیز اخلاق دي مثلا فرهنګي اخلاق دي هغه نو وروسته مثلا دغه د کورنۍ اخلاق دي کله چې دا شروع کیږي خو په افغانستان کې څنګه دغه چې د دې له خلکو د اقتصادي اړخونه نه دي چې دا ټول مهم بحث دی بس په کتلې دي کله چې په افغانستان کې د نن د خځو عمر ترمنځ اړیکې چې خراب وي د خپل اقتصادي ستونزې لري دغه خځو چې کومې وخت لري په اقتصادي لحاظ هغه لري چې نه پورته پر کوله خاوند ځکه چې خاوند د اقتصادي لحاظ په خونه او کله چې هغه په اقتصادي اړخونو په خو ولا مختلف کړنه به مرمنه به څنګه په خو درې دي وختونه به څنګه پوره کړي کله چې مرمنه وختونه
ورزنه په تمال ګټه پړم غواړم لتاس یو پختم کچیرته په زموږ ټولنیزي اړیکې تر ډیره په اقتصادي او منافیو باندې ګټو باندې ولاړې وي په دې برخه کې اقتصاد تر ټولو مهم رول لوبوي د ملګرو ترمنځ څنګه اې د دې امکان شته چې کیو چا سره خملګری جوړیږي هغه به زموږ ګټي وي زموږ منافی به وي بختنه دا چې په ملګرتیا کې کده کورنۍ نه راووزو د دوه کسان ترمنځ کاغه لکونجلې وي کاغه دوه ملګري الکان وي یا دوه انجونی وي په دې برخه کې د پیسې د منافع د ګټې دومره مهمه دي
او دا د دې مهم پوښتنه ده د دې مهم څه د اشاره وکړه ګور دا اړیکې چې دی په مجموع کې خو دا اړیکې بلا بلا غوښته نه فعالونه لري کنه چې هغه فعالونه په کوم هدف پورې مخه تللی شي کله زموږ اړیکې د محرمیت سرچینه هم وي مثلا ځینې حلقان ځینې جونې ذکر وکړه په دې کې کله د پیسو اړیکې هم ویلې دي ورسره چې د خپل هغه محرومي غوښتنې اړیکې ورسره شریکوي خبرې ورسره شریکوي مثلا یو څوک د کورنۍ کې غوښتنه منل کېږي خبره څوک نه اوري په ټولنه کې غوښتنه نه مني یا هغه څوک پیدا کوي چې د دې خبرې واوري او هغه ته زړه تشکی یا مثلا کله چې هم کېږي چې یو څوک به پټولنه کې یو ارمن لري خدارمن پټولنه کې چا نه شي بلند کوله د خبر شته نشي کولای خو بل څه څه پیدا کوي چې هغه هم د تور ارمن لري نو دا غوړي چې همشته خو دا غوړي چې د تر هغه لومړی ارخچې ما متقدر په شریک هغه کولی برخه یعنی دا په مجموع کې برخه ده دا غوړي چې ستاسو کوم ته اشاره کوي او ځینې برخې دا څه لري چې دا په ژوند کې تلکی دا په غرض کې همشته په شر کې همشته دا هر څه زړه ته نه کې په هر ګور کې شته خو دا جزئي مسائل دي په مجموع کې دا کې هم چې ما درته یادونه وکړه تاسو د کوم څه پوښتنه وکړه دا لري چې هم یو وخت اقتصادي مسلو ته ورور او قدمونه وسی ذکر لاس کا سمې چې ورڅ کې د شي دا شری کې راځو لري چې ول سلام کلام مدرې سلام کلام په هم راځي بدل شي دا هم راځي هم امکان لري چې وخت په اقتصادي اړیکو بدل شي یو وخت کې لشي دا څنګه اړیکه خپل ګټه اقتصادي اړیکو خراب شي دا په نړۍ کې تر ټولو ډېر اړیکې خرابې دي ولې کې ته ټول ډیر کې چې لمن د لاري حتی د هیوادونو په کچا د ټولن تر کچا ته د کلو تر کچا د ټولن تر کچا د کورنۍ ترمن د په دې خپل مرګرتیا او د کورنۍ ترمن دا د لیکي هم چې د خرابې کې هغه اساس چې د پنړې کې چې مدالکې کې اقتصادي دي د نورو سر سر دي مسلې هم چې د دې یو ډول یو خطر هم چې چې هغه د جزئي مسایل چې په پاره د خلک د لباس نه کوي کوي هم هغه خپل لباس کوي چې دا اول خلپامه غوځوي
مننه لاند کدارت ځواب کوي چې دا نورمال مانم پته مدي او په پای کې اوریدونکو سره مو د سندروج منم کړی دا د دې لپاره چې یو چا سره خاړې کولرو کاغه اقتصادي منابع په پام کې ونیول شي هغه ټی په پام کې ونیول شي او لکه څنګه چې تاسو ول شي دا یو ورخ د اتمن په پام کې ونیول کیږي ټولنیز اړختم په کې پام وکړو کو غړي څوک ځان سره ملګری کړو یا دا د پکورنیو کړي کې خو ساتو کوم ټکو ته باید پام وکړو کوم د سیادتونو باید لمنځ یو سترڅو داړي کې سالمې پات شي
خبر دا چې د اړیکو تلل سره یو دا چې د متقابل احترام د خلک یادوي او دا وکړي چې دا ډېر مهم ټکی دی. دغه اړیکې چې د ټینګېږي په دغه ستغه په څومره هم سره متعلق کې چې په کچه هم ډېر د حکومت سره هم راوړي شته نظامونه هم راوړي چې د اړیکو خو په لپاره د مکتب ښوونځي ولې تر پوهنتون او تر تکار دفتره پورې دغه ترمنځ کار وشي، په پوهنتونونو کې کار وشي، په مکتبونو کې کار وشي، خلکو ته د شخصي حریم په معلومات ورکړل شي، خلکو ته د چا د خبرې راساتلو په اړه معلومات ورکړل شي، د خلکو ته د احترام په اړه، د درناوي په اړه، د نورو د خبرو اورېدلو لپاره، یو چاته د خپل اسرو کرښو ورتېدلو په اړه دغه ټول معلومات باید ورکړل شي. مهمه خبره دا ده چې په دا اړیکو کې د یو چا مقابل ګټې هم وسنجول شي، د شخصي حریم ته باید پام وشي، هغوی شخصیت ته هم پام وشي، د هغوی کورنۍ ته، د هغوی د تاریخي اړیکو ته د پام وشي، د ورسره مخکې ولاړ شي. دغه مسایل دي چې سره کولی شي اوږدمهاله اړیکې هم یو چا سره ولري. کله کله داسې هم وي، ممکن امکان لري ځینې پوښتنې خلکو کې چې په کلو کې ډېر خلک اقتصادي اړیکې هم چا سره نه لري، یو څوک دېش کتابیا کالې ملګري وي مثلا، سپینګیری وي، بیا هم ورسره ملګري زیات شي. خبره ده چې ځینې اړیکې په لومړي کې هم چاپېسي هم دي، دا په نړۍ کې ډېرې کمې رامنځته کېږي، ډېرې جزئي اړیکې وي. یا دا سر کې چې کله ناکله فکر کوي چې موږ له یو بل جدا شو نو څه به کوو، یعنې په کله کې کله ناکله داسې په دې غرب په پرتله، د لویدیځ په پرتله په افغانستان کې د ښځو مې ترمنځ چې دغه اړیکې ډېره اوږدمهاله وي، یعنې د یو بل ته طلاق مسله پکې نه وي، ډېره خرابېږي نه چې بل نه راسره جدا شي. ولې ځکه چې دلته د دواړو اړخونو یو بل سره د ګټې سمجول وي اوږدمهاله، چې مېرمنه وایي چې زه د خپل مېرمنه جدا شم نو ما به څوک ساتي؟ یا به زه څه کوم؟ او مهنه وایي چې زه د خپل پیټ باندې خپل شرم دی، دلته نور اړیکې رامنځته کېږي، نو دا به څه کوي؟ کنه یو ډول کیسې اړیکې لري. خو په لویدیځ کې به دا ځل چې ښځه هم چې په کار کې مخامخ کېله، د اقتصادي لحاظ مېړه مخکېل دی، خاوند یې مخکېل دی، نو دا اړیکې به سره ښه چلې کړي. یعنې دغه تن کته داسې وګوري، دا یو اقتصادي اړیکې دی په خپل لومړي قدم کې، نو بیا هم موږ دغه اقتصادي اړیکو نه وړاندې نور هم لا شو متقابل احترام، یو بل دغه شخصیت ته پام کول، شخصي اړیکو ته پام کول، د همغږۍ ته پام کول،
مننه کور دې ودان ژوندی اوسي، تاسې ورځې خپل کار ته مو ورسیږي. زه به بیرته ښاغلي مقام زی ته راشم، له تاسې اورم ستاسې وروستۍ خبرې څه دي؟ کوم کسان چې غواړي په ژوند کې بریالۍ اړیکې ولري څه ورته ویل غواړي؟
زه غواړم درې نقطو ته اشاره وکړم کله چې موږ د ملګرتیا بحث کوو. یو دا چې مکمل انسان څوک نشي پیدا کولی. زموږ استاد چې ډېری خلک د مجازي نړۍ او د فلمونو تر اغېز لاندې راغلي وي، نو دوی داسې فکر کوي هلته خو کنډکټر تقریبا د ټولو خو خویونو مجموعه وي، نو هغه یعنی کومه منفي نقطه نه لري، سمه ده؟ مګر په واقعي ژوند کې داسې نه وي. نو هیڅکله هم یو پرفیکټ انسان باید موږ ونه لټوو چې په هغه لحاظ باندې مشکل ونه لري، او موږ درک یو دا او دا او دا او دا توقعات مو باید ډېر زیات نه وي، ځکه موږ باید اول خپل ځان ته وګورو. اول خپل ځان ته وګورو، کله چې موږ خپل ځان ته ګورو موږ سلو شل مثلا مشکلات لرو. دا د دې سبب کی چې موږ باید بل کسم داسې درکو چې هغه انسان دی یو مشکل لري. بل دا دلیل کیږي چې مثلا کله کله د انسان ناکامه تجربه د دې سبب کیږي په ژوند کې چې هغه غواړي دویم ځل لپاره یو پرفیکټ کس پیدا کړي، مګر دا هیروي چې دویم کس به انسان وي، دویم کس به نیمګړتیا ولري. نو یو دا چې باید د مجازي نړۍ یا د فلمي نړۍ نه راووځو، واقعي ژوند ته راشو. واقعي ژوند کې زه مشکل لرم، بل مشکل لري، بل نیمګړتیا لري، باید دا دواړه په ګډه دا مشکلات بیا سره حل کړي. او بل له ناکامو تجربو څخه باید موږ دا درس رانه شي چې اوکې زه باید دا یو پرفیکټ انسان پیدا کړم، یو مکمل انسان پیدا کړم چې هیڅ مشکل ونه لري. نه، دویم ځل به ستا ملګری، ستا د ژوند لپاره ملګری، یا همداسې عادي اړیکو لپاره ملګری حتما ستونزې ولري. یو دا نقطه چې لومړۍ نقطه هم دا ده چې له خیالي نړۍ راووځي واقعي ژوند کې انسانان تل نیمګړتیاوې لري، او دغه نیمګړتیاوې په ګډه به له منځه وړي. دویم نقطه چې ډېره مهمه ده، کله چې تاسو ملګرتیا کوئ، پاره کې د نو ویلو هنر زده کړئ. زموږ استاد د ټولنې غلطه بدبختي ده چې ملګرو ته څوک نه نشي ویلی. ما ډېری ملګري پېژندل، مثلا هغوی یو بل ته یو خدمت وړاندې کوو، هغه به ښه پوهېده دا کار نشم کولی، خو د دې په ځای چې ووایي چې زه په دغه دلایلو دا کار نشم کولی، هغه ته به یو ډول تمه ورکول، اوکې زه به وګورم. دا کار د دې سبب کې چې مقابل کس توقع پیدا کړي چې اوکې زما دا مشکل دا حلوي، بیا چې کله دا مشکل یې نه حلې دغه وخت کې دغه خفګان چې دوه چنده لاغه خفګان څخه به وکاوله کې د وطن نه ویلې وای.
نو په بخنه سره مقامزه سب کله دا ختیځ طرف ته یو اصطلاح پاتې ده وای چې دا درته ول چې زه به وګورم په دې باندې چې نکیږي
نکیږي، بلکې همدا دلیل لکه ډېر خلک چې وګورم نو مقابل کس حتمن یو توقع پیدا کیږي. دا راته بي د انسان د خبرو تر تاثیر لاندې راځي. خبره کې چې وګورم په دې معنی چې یو هیله شته، نو زما نظر دا دی چې مې ګورم مطلب ورته چې نشم کولای، او دلیل ورته وایي دي چې هیڅ نو ستونزه نشته، چې یو کار نشم کولای. باید زه یو خسته تجربه راته استوګم خاطرم ده. دلته زمون یو څه گاونډیانو نو ما یو ورځ یو څه پاخه کړل، نو هغه ته مې ورکړه. نو بیا ماته په کوم څنګه خوندور وي خې گزاره کوله، نو ما وخندل. بیا ماته په خطر وکړل دوه خندل ملزم زی کی چې خوخ دینه شو خوندور، نو هم به ورته وای چې مثلا خو خوند یو کوم نه وي. بیا نو هغه کس څنګه پوهیږي چې ختم دا خوندور وو کنو مجبدي خو زمونه پوهیږي چې هغه څنګه پوهیږي. وي ما خو څه چې یاره سو وای وي چې گزاره حال نو زه هم دا وایم چې باید ډیر ډایرکت اوسو. دا کلتور خو خبر یو خو نزاکتونه له نور ټولنه راوخل خپل ټولنه کې باید تطبیق کړو. نو مقابل کا تدویمه نقطه په ملګرتیا کې ډیره مهمه ده. نو ویلو هنر زده کړی، په دې کې هیڅ شرم نشته، هیڅ عیب نشته، هیڅ کمزوري نه ده چې نشي کولای وای په دې په دلایلو زه نشم کولای ځان ته بل لاره وګړه یا راځه یو ځای په دغه مشکل د حل لپاره یو لاره پیدا کړو. درېمه تر ټولو مهمه نقطه چې هغه د ملګرتیا اساس جوړوي، چې هغه وای پخپل خو ملګری اوسه تر څو مقابل قسم خو ملګری اوسي. زموږ وطن ډیر خلک پخپل په ملګرتیا کې لکه منفي رول ادا کوي، یعنی صفر وي، بېخي زیرو وي، او د بل کس توقع سل وي. نو زه وایم چې هغه د پښتنو یو مطلب وي بازار ته څه وي څه راوړه. نو ملګرتیا کې څه قرباني ورکړه څه به تاته څه قرباني درکړي. نو دغه درې نقطې، یو لو باید د پرفیکټ انسان توقع ونه لرو چې یو انسان هیڅ نو مشکل ونه لري. حتما ټول انسانان مشکلات لري، کمزوري لري، عیبونه لري، موږ یې چې لرو بل هم لري. دویم دا چې باید نه ویلو هنر زده کړو. او درېمه ډېره مهمه نقطه دا ده چې باید په خپل خو اوسي تر څو مقابل کس خو
اوسي. هری وجن تاسو راځم لنډ له تاسو یې اورم چې ساتي په نظر باندې څه کولای شو لنډ.
اول لکه مخکې میلم چې ویل توقعات باید کم کړو. لا هر چا څخه باید ډېر توقعات ونه لرو. هر څوک ټیګڼې او بدای لري، بل کملګري ته موږ احترام ولرو، که ورته مینه ورکړو او درک کړو نو همدا به ترلاسه کړو.
مننه کور ودان له تاسو درې وړو قدر منو چې راغلی ګډون مو وکړو. ورځ په پای کې سندرې اورو تر بل پروګرام خې چارې ښه وخت.
شکل میں پزڑ اکڑو لو اثر بیا شکل میں پزڑ اکڑو لو اثر بیا بلتانوں میں لمبے بلے کڑی پسر بیا بلتانوں میں لمبے بلے کڑی پسر بیا عشقی میں پزڑو کلو اثر بیا بیتان میں لمبے بلے کڑی پسر بیا بیتان میں لمبے بلے کڑی پسر بیا نمدا آشنائے آغستے نو مالا نمدا آشنائے آغستے نو مالا نمدا آشنائے آغستے جما کر لخ کر دیا جدائے را ترا جما کر لخ کر دیا
محفل تانا میں لمبے بلے رے پسر بیا پلتانا میں لمبے بلے رے پسر بیا مرگا بائی بیال تا قربان کرم مسل مرگا بائی بیال تا قربان کرم مسل مرگا بائی بیال تا قربان کرم صورت میخ دے پیدا کر پما شر بیا صورت میخ دے پیدا کر پما شر بیا دل تان میں لمبے بلے کرے پسر بیا دل تان میں لمبے بلے کرے پسر بیا بارو سرحمانا وصال منت بار او سرحمانا وصال منت بار او سرحمانا او صدف کی دخل نوی گوہر بیا او صداف کی دخل نویت گوہر بیا بلتانو میں لمبے بلے رے پسر بیا بلتانو میں لمبے بلے رے پسر بیا عشقی عشقی میں پزڑو اثر بیا بلتان میں لمبے بلے رے پسر بیا بلتان میں لمبے بلے رے پسر بیا
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکارا کړئ
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور وش ساته
میں دنیا